اف وزارت ویندوی فضل محمد حسینی و چې د افغان اجانو په اړه له موږ سره خپل وروستي معلومات شریک کړه.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړي تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه موږ ته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختری شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دیش میره راولېږئ. 00420221201.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر غونډې پیل شو.
افغان ادبي بهیر یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لومړی تلین راورسید.
زه پښتو
وایم چې هغه اول نولونه یې همغه د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شوه.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست وسپارل شو، رادیوګانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانۍ ورته جوړه شوه، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانۍ جوړه شوه.
شعر لرو.
پلوی پارک ده ده خارم کار روان ده، سړی چیر ده او ده کومی ونه لان ده، سترای جسم خپل هوار کی.
کیسه هم لرو.
زیرچا کی خړ اگده کالی زان کی و لاسونه شات نیولی و.
که ده ده مجلی تر آخیر را سروی نور مطالب هم واری. دا افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې درېو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان و، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشحاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکمرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې له لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله یې د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې، زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې. په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډېر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د ښو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټول علومو کې د هغه علومو د رجال سره ناسته ولاړه ضروری ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما له ډېرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلي دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتې درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیوي مجلې په خپرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبي غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د یوې بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پانتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدې یوه لویه ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیع الحق بیدار د مزل پرانیستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانیستل شو، پرانیست غونډې وا خوښیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لارښود پوهنیار عزیز الدین یوسفزی هم کوي چې د په نوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه دا تمه لرم چې دغه جریده به خپل دوی پر مخ وړي او همدغه سبه جریان لري. کوم محصلین چې فارغیږي دوی به لزان وروسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځانګړنو باندې تیار ځان سره روزلی، یو هغوی ته به دا لړۍ سپاري، یو هغوی به چې فارغیږي همدغه سبه دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې دشتې شپاړس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ، او په دې شپاړس کلونو کې شپاړس ناولونه خپاره شول. وروستی ناول یې د غڼې ځاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله یوې رسنۍ سره د ده د ژوند وروستۍ مرکه وي. په پیل کې مې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د ده د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او وروستي ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څو دومره تجربه نه لري، بیا تقریبا 15-16 کاله اوس وتلي دي، خامخا دغه 14 کاله چې وتلي دي نو انسان دومره تجربه اخلي، لیکنه یو څه پخېږي. فرق دې کې راغلی ده چې په هغه وخت ما یو خدغه دې د سیمایزه ژبه مې ډېره کاروله، هغه دې غزنی اصلاحات او دې غزنی خبرې وي، خو وروسته بیا تجربه اصلېږي او نور دې هم متوجه کوي، خپله هم لیکوال متوجه کېږي، نو بیا ورو ورو دغه ستونزې حل کېږي. او بله خبره دا ده چې په لومړي ناول کې هغه فکر کوم چې یو سلاوی او اصلاحاتیا مخه و، هغه کې ډېر موضوعات راوستي دي، یعنی په هغه کتاب باندې شاید څلور سوه 500 مخه کتاب لیکل شوی وای. وروسته بیا دغه په وروستیو ناولونو کې مې بیا هڅه کړې ده چې دغه موضوع وړه کړم.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي تر څو د ناول پلاټ پراخ شي، ځکه له اصولو سره که چېرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډېره پورې هغه په ناولیټ یا په اوږدې لنډې کیسې بدلېږي، نه په ناول.
یو خو دا اوس پخواني دغه پخواني ناول نه دي، که نور دنیا ساته باندې موږ فکر وکړو، هغه دغه ناول ناول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنډې کیسې ژوند به راخیستی و، بیا لمسیان به یې ول، اولادونه به یې ول، اوس فکر کوم اوس دنیا کې همدغه څه ډېر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات په دې معنی نه دي چې هغه د لنډې کیسې په قالب کې باید جوړ راسي. واړه موضوعات ډېر اړخونه لري. فرض دغه وروستیو کې ما یو ناول ولیکو د اطحال په نوم باندې. سای ډېره وړه ده، یوه نجلۍ ده، یوه کلیواله نجلۍ ده، دا دوی غریب دي او پلار یې مړ ده. دا راځي په ښار کې د یوې پیسهدارې اویا اتیا کلنې مېرمنې چې هغه ناروغه هم ده، دې خدمت کوي. ډېره وړه کیسه ده، خو د دې احساسات، د هغه شاري او هغه کلیوال ژوند، دغه توپیر، ځینې نورې خبرې دغه ناول تقریباً یو سلاویا او شپېتمه ښه راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پراخېدای شي دا ممکن سمه وي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لنډو کیسو د فرق په برخه کې همدا وایي چې په نوي ناول کې موضوع باید پراخه وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هغه ډېر زاړه ناولونه خو لا بیل دي چې داستایوسکي او ګورکي او دغو کسانو به لیکل چې ټول ژوند به راخیست، لیکن د پلاټ له خاطره ناول باید یو څه سره نور هم پراخ سي. ځینې کسان احمدي صاحب ډېر لیکل کوي، لکه تاسو دا د پنځلس ناول لیکلي دي. شاید هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډېر څه لیکي، ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي. دغه احساس تاسو کړی دی؟
خامخا فرض ما هغه تېرو ورځو خپل یو پخوانی ناول وس، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو پېښه راغلي وس دغه اوسني ناول کې. کاش په خونه خو تقریبا همغه ورته ونه. ما امر دې بورا او لیوانو پرمو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو. ته اوس مخکې یو اندی فلم وکړ، ګوره څه لا پیژم. اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله یو سم پیادو. اوس ما کارولای یو دغه فلم کې مو ما خبر دوی راخسته و. یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
دې کرکټون کو په وینا کچفته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره، ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې داسې تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه پیښې د نه کیسې د نه جملې به تکرار وي.
یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډېره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکساخ نه راسته دڅیا به خپل یو څه لیدلې نه ټولم خیال نه راځي، تخیل نه ده. یا به بل څه درته ولي، یا به خپل نه کتاب سره مخامخ سوي. همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا څه خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کده سمې برخي حتی د یو صحنه دا یو بل څه نږدې او څه کولی کی.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا همغه سناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده. د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت کې څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کړي نه به یې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو داسې علمي شی نه ده، یو چا ته درېمه څلورمه پورې مکتب لوستی یوازې هغه کتاب ولوستل چې د دومره سواد ابتدایي سواد ولري، نو هغوی ګټ اخیستی شي. یعنې ادم داسې لوستلی شي.
تاسو تنها لوستونکي یاد کړل، یعنې هغه کسان چې لیک لوست کولی شي، خو ناول بیا په عین وخت کې ډېر پیچلی شی هم ده. یعنې نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سطح یې یو څه لوړه وي.
ناول دغسېلمي اثر نه ده، ناول د یاد لیکل کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دغه ناول اوس مثلا د شپږم سن دی وزده کوونکي لپاره ده که نه د یو پروفیسور لپاره ده یا یو داسې یو چا لپاره ده چې هغه ډېر عالي لوړ تحصیلات ولري. ناول په ډېر دغسې ذوقي مسایل رانغاړي. ناول هنر ده، هنر کې داسې یو تابلو یو بې سواده ته هم خوند ورکړي او یو ډېر دغه هغه چا ته هم خوند ورکړي چې هغه په نقاشي باندې پوهېږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالف دی؟ که چیرته سویه لوړوي، هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پې پوه نه سي.
نه، دا سویه لوړې ده، خو بیا ډېر ډېر عقل لري. فرضاً تاسو د ژبه ده، یا ژبه باید پېچلي
د لوړې سطحې لیکل باید په ساده ژبه وشي.
دا خو ده، فرضاً اوس هغه ته نه، اوس دغه ورسای ناول زما دغه رنګه غږونه دا تقریبا دغه دوی ساینس فکشن ورته وایي. نه پوهېږم چې هغه معیار به برابر وي که به نه وي. خو د ستورو کیسې دي، هغه کرکټر له ځمکې او آسماني کوچنی موجود له هغه سره کوم بل ستورو سیارې په نوم باندې کوم تخیلي سیاره ده. هلته ځي نو هلته هر څه بیلي، ما په دغه جبل لیکلی دی ګور هغه د سیارو ژوند دی د کائناتو ژوند دی ستورو ما دغه لیکلی دی چې نه هر څوک استفاده کولای شي که هغه ابتدایي سواد ولري او یک فلم د فانتنا فارغي هیڅوک هم مشکل نه لري.
مثلا د نړۍ په هغو ناولونو کې چې ډېر منل شوي دی په هغو کې رواني اړخ ډېر مهم دی، له رواني اړخه کرکټر څرنګه بدلی شي، صحنې ډېرې مهمې دي چې له کرکټر سره څرنګه ارتباط لري، مکالمې مهمې دي چې دا مکالمې په څه سطحه باندې راغلي دي، نو دغه شیانو ته خو د ابتدایي سواد والا نه ورپام کېږي.
نو دا بیا بله کیسه ده که د ناول یوه برخه دغه وي چې مثلا کرکټر به دهقان سره خبرې کوي، هغه دهقان به خپله ژبه غږېږي، که همدغه کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنوس لیکچر ورکوي
هغه رواني اړخ به څرنګه کوي، فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی، هغه خو یو عادي لوستونکی نسي درک کولی په شنول کې. مثلا یو کرکټر له روحي پلوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده، یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولی شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوه شي.
فکر کوم دا اوس یوازې دا نه ده چې ډېر هغه د لوړې سطحې سوادارو خلک باید هغه مني، اوس دغه احساسات دغسې یو شی دی چې فکر کوم چې یو دغسې یو څوک یې هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري. زه فکر کوم چې دغه ادبیات چې دي دا هنر ده، هنر ته مشخص تعریف نه شته کولی. ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکه چې د لاندې کیسې تعریف په انګلیسي باندې ولیکه،
شکاره خبر رسید تعریف هنر نسرا غشتلی زکه تعریفونه بیل دی، لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سیوی دی ورو ورو را مختصیوی دی.
زه فکر کوم چې دغه 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 اتاقه ته تخیلی اثار و ته موز از خاص وصول نسو تاکلی من تکلی لیکوالی تا مقا وکنم باور وکا زه پدیه با نپویدم از داستان چایده ناول چایده پیوه اخیم نوم خبر قوسی ورتګوره موسی ورتګوره مغرب کیندل څوکلو ماسک دمنه نه اول چې زړه خلما تر ډیره په هغه اسلوب باندې برابر ده، یعنی دغه اسلوب دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردوره غلې ده، له غرب را غلې، له اروپا را غلې ده، دوی غوې نقد سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک ته هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی. البته دوی غوې هدف له شنه ناول ده، یعنی که چیرې څوک شنه ول دي کې هغه باید په اصولو باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان اوسونه به شنه ول وي که به شنه یې خو زه په اصولو باندې نه پوهېدم او په دې باندې تمام خبر نه ول چې څه وایي ناول څه دی یا د لاندې کې څه ناول ترمن توفیر څه نه.
احمدي صاحب تاسو د سر څرګندونو ته کراشه ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی، په دې حساب باندې فرق ډیر نه دی کړی.
فرق یې کړی، فرق د موضوع لارخه کړی کېدای شي په د کرکټرونو د انتخاب په اړه باندې ما په افغانستان کې کرکټرونو نو انتخاب کړی، انتخاب کړی او اوس مې شاید سم کرکټرونو انتخاب کړیم یا فرضاً د ژبې په اړه باندې د پیښو تلوسې په اړه باندې.
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوي د ده په باور د لومړي ناول او وروستي وي په نثر کې تغییر راغلی. د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له هغو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډېر لوستونکي ولري. د دغو لوستونکو له ډلې یوه هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدي ټول آثار یې لوستي دي، د اوس په هند کې ژوند کوي، یو وخت د بی بی سي په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدي همکاره وه. له آغلې کاکړ څخه به واورو چې د دې په نظر د احمدي د لومړیو ناولونو او وروستیو ترمنځ یې د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړی.
زه تاسو ته وایم چې هغه اول ناولونه یې هماغه همدغه خپلې وه لکه د آخر ناولونه یې چې وه، خو ما به شخصي فکر کول د آخرو کتابو کې لکه زه چې یو فلم ګورم ټولې داسې فتاسي دي څنګه چې څنګه دروازه خلاصه شوه، یعنی هره کلمې سره یې زه یې هماغه ځای ته بیولم، زه یې هماغه کله یو کلي ته بیولم، که کار و کار ته بیولم، یعنی ډېر ښه انځورونه یې.
کوم اثر یې په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی؟
په ما باندې دا جوجو کتاب چې وو ډېر زیات اغېز وکړه، ځکه چې د ټولنې ټولې ناخوالې په تېر ښه قلم سره په تېر ښه ترتیب سره هغه یې د لیکنې بڼه ورکړې وه، نو مثلا د ډېر زیات لکه یوه خبره درته وکړم، رانا کتاب یې ټال کتاب یې او بودا او دلیوانو پلونه دا هر یو یو پیر شاه غی درلوده، او خصوصا بغدادی پیره. بغدادی پیره یو شهکار چې د پښتو ادبیاتو ته اعزام دیکړ.
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دي، دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول؟
نه، د دې یوه ډېره مهمه برخه چې دغه ټولو کې وه، دا د وطن ناخوالی یې په دې ښه رقم سره تصلیح کړي وې. یعنې هغه څه چې وطن په وطن کې ټولنه ورسره مخ وه، هغه یې په ډېر ښه رقم سره په ډېر ښه انداز سره په هر هغې کې، داسې نه چې په یو کتاب کې وي، په ټولو کتابو کې یې د وطن درد، د خلکو درد، د ټولنې درد دای ډېر ښه په تصویر لیستلی و.
دا ناولونه چې تاسو لوستل، د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي، په لنډ وخت کې مو لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي ده بیا وروسته بل برخه راخیستي ده؟
تاسو به چې تاسو خپل بم خبر یې چې احمدي صاحب داسې یو لیکوال مو به هر وخت ورته ویلې چې کله به مې چې کتاب یې لاس ته راغی، تر څو دا کتاب په خلاص نشو ما به کار پاتې شو، ما به هر څه پاتې شو، بس زړه مې نه کېدل چې دا کتاب بیسته کړم او یعنې یو څه صفحې ووایم. نو ټول کتابونه یې همداسې بل پاسه د دې زموږ دا دوستان چې به زموږ خپله کورنۍ کې زما بچیانو زما په خوستانه کې ما به د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او هغو دې به جنګونه وچولې ما ته راکړه، یو به ویلې ما ته کتاب راکړه، او ټولو همدغه احساس درلوده.
له اسما کاکړ څخه په مننې. افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نه ستایي، په مړینه یې ارمان کوي. دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی. په خوست کې تاسو د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه. تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي. خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړي دي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې.
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي، فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستاینه او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د ده رول اغیزناک وباله. د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوي دي. د مندوزه د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ راډیو ته وویل
د مندوزه ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نږدې ورځو کې 3 کتابونه له چاپه راو بسل او دغه 3 کتابونه ډیر بارزشه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي. ټول ټال د ټول کتابونه 900 ټوک ته رسیدي.
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې 4 کال د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو. لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د ښاغلي پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې، مجلې او جریدې تاسیس شوې.
کله چې پتنګ صاحب ته د اطلاعات کلتور ریاست غوښتل شو، د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې، ډیری جریدې تاسیس شوې، مجلې تاسیس شوې، رادیوګانې جوړې شوې. د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اطلاعات کلتور ریاست ته ودانی جوړ شو، د خوست په کچه یو خموزیم جوړ کړ چې تاریخي آثار د خلکو د کورونو نه راټول کړل، ډیر قیمتي آثار هم په هغه کې شته، د خوست موزیم ایجاد کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي.
زه فکر کوم چې ښاغلی پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ، هغه د اجتماعي اصلاح غواړي، د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی. په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي، د هغې د مخنیوي لپاره او د ښو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وایي د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په ښه ډول لیږدوي.
د پتنګ صاحب دغه لاره زما ډېره خوښه شوه چې د ځینې دغه سیدنن او پرون ځینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي، یعنې ټولنې ته د اصلاح پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د ښه ژوند پیغامونه پکې دي، ټولنې ته د یو بل د منلو، د تحمل او د زغم پیغامونه پکې دي، او ډېر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو.
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي، فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي.
داسې خلک لرو چې په دې وطن کې ډېر کار کړی دی، خدمتونه یې کړي دي، علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړي دي. خدای دې وکړي چې دوی همیشه دا مفکوره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپلو ژوندیو د مشرانو د علمي اشخاصو قدردني وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډې جوړې کړي. ما دپاره به دا ډېره خوشحالۍ ځای وي.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمېر برنامې په پام کې لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي، د هغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې دا موږ لرو، هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکوو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو.
د یادونې ورده لدې مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو همدارنګ د دکتورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د لمانځلو لپاره هم برنامه جوړه کړې وه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډېرې دودي. یو شمېر کسانو د شعرونه په خپلو غږونو ثبت کړي دي، موسیقي یې ورسره یوځای کړې ده او په خپلو فیسبوکونو کې یې خپره کړي دي. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې ښایي عادي لوستونکو ته یې درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډېر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې یو څه د خلکو ذهن را وړوم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کړم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو را ووځي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خواته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوئ په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد زاهر نه یو وخت پوښتنه شوې وه چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې، ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر همدا خوښوي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښوي. هغه عام نظر هغه علاقه همدغه ده چې دغه غمجنې ویرنې دغه شیان دوی واوري. نو موږ هم زه خپله له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په اطلاع نسل یو چې دغه قدم مو چې ایښی له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه هم لیدلي تجربه کړې. زموږ شعر هم دا زموږ احساسات بېخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو.
لو صاحب فکر نه کوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخوا اخوا نه کی احساس پریشتي په خپل نتیجه واخلي؟
ځینې وخت د پدې باور یم واقعا، خو موږ چې کله لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچا ته دی کو اول دی کو. دا خبره په خوا یوازې د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده، او زما په نظر باید دا شاعر ته هم کوسي. شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي خو داسې راواخلي چې له یو بلې زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنې دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام تکی دی پتہ باندې الهام وسی یا شاعر وسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات باید ودی کلی سی هنری کې د خلکو یو اوري یا په سیلار سی
بیا هم لله سره د ته خپه پونم د شاخل لهو شیر لدا سخاور
خپای لکه زړه د مسافرو د دې خار ټوله کوڅې ته تنګ شوی سمندر می وړل پکې ویته شو واړم واندرم سړای څنګه خپل لا پکې ځان ډوب کا څنګه شړکنده واران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیره شوی شته چترې مې را یاد کړی کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غد را تکواده تخپه او یاران هم لکه زان پا سفر را سخت لدی پا پخو بسریز کروتی لکه زخم را خط لدی پلوی پار که ده خارم کار روان ده سره چیر ده او ده کمی ونلان ده ستره جسم خبل هوار که هلتا گورا چراخ پلو لوتل شویو رناغانو پچلالو تلا هم لکا ماشو نپخرا کیگی غرقش بده ده شراب و بیرات مده دکان کن ده وزما پتیار جوند خوشال یارا وای چمر تیاری وچم چنه شسم تومره درد زخم توار کرم چه تخواخشه زوی تشم ای چاکلیتا جواهرو ای گلاب غک می آو ری تازو خپلا ورلا ورشه که بخلاشه ور توای از چه دباغ دی ویالی غی که توشی بو که زده شوی یو دنگ زوان ونا هر وقت جاری او خالی تشو لاسو تا ستا لشنه خوگه لمنه بیر تخبله شرچهی شکوفه خواله
آنلاین ازدکری پا غیاب که لنبه ازدکری پا نره که پاتلسم پیری که پیل شوی چې د لیک په څیر سبا یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې د دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نشتې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو او پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شو، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل یې همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغېزمنتوب له اړخه لږ پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغېزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکو دی او د ژورنالیزم له یو پرلیک کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټور و چې هر وخت کولای شو لوستر لاسه کړي، وای وری او زده کړې وکړي.
مکتب چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې باس کړي،
ورته وخت کې به موږ ته دنده راکول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو او بیا یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به موږ ته عملي روزنه راکول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بله ګټه یې دا وه چې کوم درسي ساعت به چې موږ ته وړاندې کېده، موږ مجبور وو چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسوو، برداشت یې واخلو او برداشت یې له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به وکړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بز موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپښین کې رسیدګي وکړو، ماښام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تا سره په کمپیوټر کې، در سره دا په موبایل کې، در سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فایند ده.
دغه راځي رګل عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ یې د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ بله، دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم، د دې کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پیدا کړ چې په ټولنه کې د یو لیکوال په حیث خپل قلم ته حرکت وکړم. دغه کورس کې مې ډېر څه زده کړل. لیکوالۍ هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده، مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځای یې پیل کړم. په میاشتنی کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغېزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له آنلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یادو. کوالی کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. کوالی په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار یې دغه ډول دوه نیم میاشتنی کورس کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کړي دي، وایي هغه څه زده کړي دي چې مخکې نه ورباندې پوهېده. ښاغلی میواندوال وایي د لیکوالۍ د آنلاین کورس له پیل مخکې زړه غوښتل چې پر ډېرو موضوعاتو یو څه ولیکي، خو لارلیکه ورته نه وه معلومه.
آنلاین زده کړې ډېرې موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو اوس په ټولنه کې د هر فرد سره ځیرک موبایل موجود وي، همدا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک ورسره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بېځایه وخت تېروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دی په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننۍ درس چې موږ ډاونلوډوو څه وخت یې باید تعقیب کړو، او همدا ډول د دې درس اړوند پوښتنې د ځان سره باید نوټ کړو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کړو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د اونۍ په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دنده راکول کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدله، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترکه وسته چې تاسو له خپل ځانه پر یو موضوع باندې څه ولیکئ.
بل پلو د پرلیکه کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤول دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیکه لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیکه زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکي مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، داغله تدیک څخه زری ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده، چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده. که موږ ووینو یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې د هغه د مطالعې وروسته په بار بار مطالعې وروسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یه ګټه د آنلاین زده کړې عینې شکل چې ویډیو یې تدریس یو شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت اړتیا سو بیرته هماغه ویډیو له سره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوې دي او تر ډېره یې پر میتود او ګټه اخیستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې، په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټساپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
لیکوال عابدې سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپله لنډه کیسه لوستې او آزادي رادیوي ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګده کالی ځان کې وو، للی ری را روانه وه، لاسونه یې شاته نیولي وو. ورو ورو پارک کې د ښځو ناستې ډلې ته نږدې شوه، ټولې یې له سترګو تېرې کړې. د عینکو تر شا یې سترګې وسولولې، د بوټونو ګرد یې وڅانډه، په خپله ژبه یې کوم څه وویل خو خلک پرې پوه نه شول. په خپل لاس یې اشاره وکړه هلته، بیا یې خپل ملا ته لاس ونیو، بیا هم د چا سر پرې خلاص نه شو. ښځو ورته وویل ملا دې خوږیږي؟ دې بیا هم ملا کلک نیولې وه، خو له حرکاتو یې ښکارېده چې غواړي ووایي هلته له ما سره یو ځای پر څوکۍ کښېنئ. خپلې دوه ګوتې ونیولې، ویې ویل سوریا، دوه کاله کېږي چې له سوریې راغلی یم. ناستې ښځې خپلو کې بیا هم خبرو بوختې شوې، دی بیا په خپله ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ. د خولې لاړې تېرې کړې، مسکه شوه، مخ یې واړوه، بېرته خپل ځای خواته روانه شوه. لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته، له لرې مې ور پام و، کله به یې پورته پارک ته کتل، کله به یې سر خوراوه، کله لاس او کله پښه. زړه تنګ ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل، خو څوک نه و چې ورسره پرې خبرې وکړي. ورځ په تیاره کېدو وه، د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه، خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه. خوا ته یې ورغلم، ورته ومې ویل شپه هم دلته تېروې؟ راته ویې کتل، هیڅ یې ونه ویل، پوه نه شوه چې څه وایم. د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه، راته ویې کتل، سر یې وښوراوه، ویې ویل نه. ودرېده، روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته. شېبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو.
د اخلي سپوږمۍ له همدې کیسې سره آزادي راډیوي مجله خپرونه رانغاړم. تر بلې ګڼې مو زحمت شیبر په خدای سپارم.
زړه کې مې خبر نه ما
ماوي سدير التواي ومسكا دبيتش حسي ماوي حسي دي قربان فدي حسي كيدي تسادي خواگ دیکھ ترخ دی دا گلون کا اوپا دی وایت سا دی چھے پا